زی برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پایل شو چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسید. نن د ورځې په پایل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وباله او ویویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښود او ویویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاسو دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي، روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې، د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزي ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره. د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکه مرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې راسره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په میلمنو کې دی چې د ځوانانو د څونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونون لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته خره خلاص وي. خره خلی دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخ دی. ښاغلی ویسا، تاسې هم که زما غږ اورئ نو خره خلاص خپرونې ته
فرمان صاحب تاسو د ټولو کارانو اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور موادن. درنو اوریدونکو دغه شان تاسې درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره یوځای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. پیدا لیکو شمیرې مو دي 0995 45 40 او 0800 225 55. ویساسته پسر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دموکراسي او پراختیا د بنسټ لخوا چې لستنه د اخیزمنو سیرو په توګه پیژندل شوی دی، په دې کې ستاسو نوم هم دی. قدرته وایي چې ستاسو نوم ولې په دې کې راغلی دی او لیدونکو ته څه معلومات ورکړي. مننه فرمان
صاحب، دا چې د دموکراسي او پرمختګ د افغانستان ادارې هغه لس کسان انتخاب کړي او هغه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سواد نړیوال ادارې زه په ځوانو رهبرانو کې راوستلی وم. هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوم بند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ور معرفي کړی وم یا چا زما بیوګرافي ور کړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو، روسی صاحب ماته لیست واستاوه چې دلته دا وګوره. بیا چې ما هغه لیست وکاتې، په لیست کې نه کسان نور او لسم زوم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا بس یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، انور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هیڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې. تر دې وخته پورې ما سره هیچا اړیکه نه ده نیولې. شاید زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنګ د همکارانو له لارې زما جغرافي اخیستې یم. د ماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی، د ماغه معیار د لارې په همدغه لس کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی ممداري یعنی لیر چې په پاکستان کې انتخابي شبایت مش پرغبان دا شکونه کو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایستا ده یا فلانکی دی او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان دي چې هغه ډېرې مشهورې تیرې دي په افغانستان کې ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهور دي شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني خو زموږ دپاره دغه شیم څه د نورو څخه جلا و چې زه په پر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه پر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر ازم پر دوی کم وو چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې ویسا صاحب، آیا برخې مشخصې شوې دي چې تاسې په کومه برخه کې د یوې اغېزناکې تیرې په توګه باندې پېژندل شوي یې؟
د دې د دې غبنجاد شرایط همداسې چا چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دی دا اکل د چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې کار کړی وي او هغه کار د افغانستان او د نړیوالو ټولنو په شرایطو باندې برابر وي د سولې او ډیموکراسۍ لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د عیسوي کال په نسبت درته وایم ما د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی و او هلته مې تعلیمي پیغام څلور دېرش ولایتونو ته رسولی و. هغه کې مې څو برخې یو دا چې د سولې د پیغام د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام دی څلور دېرش ولایتونو ته د یووالي په دې معنا و چې موږ هېڅ فرق یعنی ونه کړی موږ یو ملت و. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو او د فساد برخه ادا کړه چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې په معرفت برخه کې په شونې برخه کې کوم فساد وغه مې له میډیا سره هم له رسنیو له لارې د کانفرنس لارې شریکې چې فساد پر ضد مې هم دا کړو. د دې شرایط هم دا و هغه کسان چې د ډیموکراسۍ لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي نه هغه څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدې برابر وو او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایط له لارې راغلي وي.
ویسا صاحب ستاسو لپاره سږ کال طلایي کال ځکه دی چې تاسې او ستاسو ورور عطاالله ویسا د ولسمشر لخوا هم سږ کال د معارف د جشن په ورځ تاسې د مډالونو په ورکړې سره لمانځل شوي یاست. د دې نه خبر یې که د دې نه زه خبر کړم؟
فرمان صاحب یو شی مې چې تېره ورځ دوستانو راته ډېر زنګونه ویلي ولو چا پیغامونه پرې ایښي وو هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ لپاره ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل شوی یم خو مسایل سپنه هېڅ وخت هم زه حاضر نه یم یا کله په هند کې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کې نه یم ولایتونو کې یم یا څه کله چې ولسمشر لخوا څخه د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه شوې ده. تېر ځل ولسمشر د تېر کال کې ولسمشر موږ سره تماس نیولی و د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو هغه سیمو ته کتاب رسولی دی کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه موږ میډالونه نه غواړو که چیرې ولسمشر موږ سره ملاتړ کوي او موږ د میډال پر ځای زموږ معنوي سپورت او مادي سپورت وکړي یعنی چې هغه ولایتونه ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو د کتابتونونه جوړولو برخه کې کار کوو د هغه لپاره زموږ نور هم ملاتړ وکړي یعنی موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو په یوه میډال باندې موږ ته نسو کولی. خو بیا ما ورته رد کړی خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلي وو چې دوی دوه باید خامخا په همدې ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځي خلاص کړي دي او یا څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی دی هغه څومره یتیمانو ماشومان یې راوستل دي کومې برخې چې موږ معرف برخه کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته حتما مډال ورکول شي. تر دې وخته پورې بیا نه زه او نه زما ورور عطاالله ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم. خو یوه ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري ورور ته زنګ وهلی تاسو باید پروګرام ته راشي هغه ورته ویلي وو چې زه په شمال کې یم نو سبا ته نسم تللی یعنې زموږ په غیاب کې بیا مډالونه اعلان شوي دي. خو 2018 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم دلته محصل یم په هند کې ما انقلابي کال بللی وو یعنی د تعلیم د انقلاب دپاره ډیرو دوستانو ماته میسجونه کړي وو چې دا کم چې میډال راغلی د ډیموکراسۍ بنیاد لخوا څخه په لسو غوره څیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی. ما ول نه انقلاب وروسته راځي چې موږ څه کوو. دا چې زه اول دغه کال شروع سوی دی، درېیمه میاشت د ختمېدو ده، دا تر اوسه پورې عام هغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی. خو په دې راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه وسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي. یعنې د ډېرو بندو ښوونځي دروازې به خلاصې، ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي، ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. هغه موږ ته انقلاب دی، خو دغه مډالونه اوس څه کسه معنوي سپورټ دی. د ولسمشر یعنې ولسمشر موږ کار ستایي، یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي، زموږ دپاره یو معنوي سپورټ دی. خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولی شو.
بله بله، وی ساسه مونږ دعا کوو چې ستاسو نمونه نور هم په نورو لیستونو کې هم اضافه شي، غیر له دې چې په ټول لیست کې راشي. په نورو ډیرو هغه لیستونو کې چې د ویاړ وړ دي، ستاسو نوم دې اضافه شي. رفیع صاحب، تاسو ته راځو، تاسو نوم هم په دغو اغیزناکو څیرو کې دی، لس اغیزناک څیرې چې کومې دي، که تاسو یې اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لسو اغیزناک څیرو کې. که څه هم خدای مکونه انګیری چې زه معلومات نه لرم، ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم، خو کېدای شي یو شمېر اورېدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ. دا بخیر
ټورمن صاحب، مننه. اورېدونکو ته ټول ته سلامونه در لیکم. وایسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی، دی ته زما خو تقریبا شپږلس کاله کېږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار، یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم. او پروس کال نو دغه یو تقریبا شپک میاشت مخکې 2014 کې زه د مدني ټولنې چې یو می آدرس دی ورته ګدال ورته وای ګروي کاری مشترک جامع مدني، زه دغه رئیس په صفت وټاکل. نو پروس کال می تقریبا د شل نه دیرش خبری کانفرنسونه می نیولې دي، او تظاهرات او هغه شیان چې مدني ټولنې له آدرس نه هغه اساسات چې دی هغه اصلي وظیفه چې دی هغه مکړی دی. او دغه ګرو چې مخکې د دې نه خلک نه پیژندل، صرف هغه انټرنیشنل نهادونه یې پیژندل، یا ریاست جمهوری یا ارګ یا نور هغه خاص ادرسونه دی پیژندل، ما خلک باندې و پیژندل. او خلک څه مشکل چې درلوده ماته بیا مراجعه کوله، لکه چې وکیلان ته ځي یا مجلس ته ځي. نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه. هغه سهمیه چې د مدني ټولنې و هغه همیش ارګ یا ریاست جمهوری نه ورکو، لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل، لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور، بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه و. اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي، بیا مې دې لپاره د تخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفره سهمې واخیست. هر مهمه غونډه، دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینټ مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي، هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي، او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي. د دې سهمیه هدف څه شو؟ چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو، او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته، یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي. نو دغه دویم یا دریم موضوع. بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي. دا د قندز دویم سقوط څه وشو پروس کال، ما یو صندوق مې جوړ کړه. صندوق کې هر ټولنې ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راواچو، پیسې دوی نه مې راټول کړه، هغه کدوال چې بي ځای شوی هغوی ته مې توضیح کړه. دا مې دې لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دي باید هغه ایس راژوندی کړو، چې موږ او تاسو تاریخ سره ډېر قدامت لري، چې موږ تاسو په خامو جرګه درلوده یا نور موضوعات هم درلوده چې خلک عشرونه کوو یا نور موضوعات. نو هغه اصلي شی راژوندی شي، که چېرته بله ورځ دونر نی موږ په خپله لاس په کار شو دغه مدني کارونه وکړو. دایم بل کارو، او بل زه تقریبا زما لاس کاله کېږي چې د ځوانانو لپاره زه همیشه تخفیفونه نیسم. تقریبا نو یا پانتونونو سره مو قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي. دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې. او پروس کال د یو دیرش کسان چې برنده شوی و زابل او کندهار لار نه، یو دیرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ. دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي، نو دوی پسې مه ګرځئ. بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه. اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي، هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونو کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري، که چېرته دوی تاسو ته کوم مثبته ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي. بیا دوی راغی، بیا مونږ یو خیمه ووهل. دا خیمه تقریبا سلور میاشت دوام وکړه او سلور میاشت د خیمې کې بد خیمې کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی، یعنی نور مختلف ادرسونو لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول کړو. او دغه داد خیم تقریبا انټرنیشنل کړی و، یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات وشو د خیمې ملاتړ په ارتباط، درې ځله استرالیا کې تظاهرات وشو، کاناډا کې وشو، حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي. هغه ملکونو ته مو ویلی و بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی و، مشروط کړی و چې د دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي. بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان راجبنده پیدا شو او خوش شو. نو دا یو کار و، او د دې تر څنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنه کې داسې یو ستراتیژیک دادخایي مې وکړه، او دا ستراتیژیک دادخایي گرس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا. داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې، ځکه هېڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي، او هېڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخایي وشي. نو دغه کارونه و، نو د دې تر څنګ هم دا ځینې نور موارد هم و، لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دوی لپاره مې ډېر دادخایي وکړه، تلفات ملکي لپاره. نو بیا زموږ غږ داسې و چې داسې تنها دولت لپاره نه، یا مخالفین لپاره، هغه اصاف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونه کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو په ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې مو غږ کوو میډیا کې. داسې نه و چې مونږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص ګروپ لپاره یا دولت لپاره مو غږ پورته کوو. داسې مو غږ پورته کوو بې طرفانه، چې هم دولت هم انټرنیشنل هدونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دادخایي او منظم دادخایي مو درلوده. او اصلي هدف یې زم نه پوهېږم چې دوی سره قمه راوستی دي دالس کې، ځکه زه تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې ولاړ شو، او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هداکو او دغه لس څېرې چې تحصیل ګزاره څېرې چې دوی ویلی دي خدای دې وکړي چې
یعنی بیل شکه چې دا حق بولرلو. ښاغلی ننګیال، ور به تاسو ته درکړو، مخکې هم تاسو وویل موضوع چې تاسو مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې د ته پام سره یو څه اضافه کوم، هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي. مطیب الله ویسا و عطا الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول. یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړورې میرمنې په توګه باندې دا لقب یې ورکړ شو، دې ته ورته نور لاسته راوړنې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیلو برخو کې، د ورزش په برخه کې مونږ مثلا لاسته راوړنې درلودلې، او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول. ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته، او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته، ستاسو په نظر باندې دغه نمانځنې ګټې تاوانونه یې په دې اړه راته ووایي؟
پیل کې سلامونه وړاندې کوم، او بیا ښاغلی رؤوفی صاحب، ښاغلی وایسا، او ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی. ښاغلی رویا سادات ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډېر توپیر کړی دی او ډېر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس منګه ګورو چې زمنګ رسنې هم کرا کرا یا ځینې ادارات نور اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزاره شخصیتونه چې نومولې دي، لکه اغلی رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زویم شه دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته باید ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوندی او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک لمانځل کیږي، دوی مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به خورا ډیره وي او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هر برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او کدا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال تر لوده په امریکا کې یو ونه وه چې ډیره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړه، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان د معرف پر ورځ ولمانځل او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام کړی دی.
ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0995 او 0225 یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندې بڼه له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس. اوس هم ستاسو سره تلیفونونه ورده، تلیفونونه ستاسو اخلو. خاغلی متی الله ویسار سره په تلیفون دی، دا به هم ستاسو په پښتنو ته ځوابونه ووایي. خاغلی خلیل روفی او آرش ننګیال سره په سټوډیو کې دوی هم شته دی، نو مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. له بکوان ولسوالۍ نه نوم وبخی. بله، لا ستاسی
مازه غوري،
ستاسی څنګه غوړم، ستاسی نوم
دا البته.
ها، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه کلرې کې نظریه لرې را سره شریک کړئ. بله، دغه اړیکې له ماول نه ستونزه درلوده، د اوریدونکي نوم سم وانه اوریدل شو او نور هم غږې پرې پرې راتلو. تاسو دوستانو که چیرې موږ سره اړیکه نیسئ، یو داسې خوندي ځای ځانته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله ازادي راډیو ده، مهرباني. مننه، کور بدن. څوک له کومه ځای ورور ځان راوپیژني؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان کراو پیژنې؟ څوک له کومه ځای؟ دا اړیکه هم پرې شوه له بده مرغه. بل اوریدونکی هم شته. کله کله داسې وي چې دغه اړیکې وروهیږي، خو د دوستانو غږ سم نه راځي، یا د راډیو غږ لوړ وي، او یا هم هغه ځای چې باید خبرې ورنه وکړي هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي، که سم ځای انتخاب شي دا به ښه وي. یوه اړیکه راسره ده. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
محترم ته مو سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ یم.
وردګ صاحب، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، تاسو ته خپل موضوع اخیستی.
مننه. محترم درنه ملمنه، ډېره مهمه خبره وکړئ، خو له مو په نظر باندې ته به دومره ووایم.
فکر کوم چې په اړیکو کې څه ستونزه ده. په هر حال خپلو مېلمنو ته ورځو، اړیکو بیا وروسته راواخلو. ویسا صاحب، تاسې راسره یې انشاءالله؟
بلې بلې نورمن.
ویسا صاحب، تاسې وویل چې ویسا صاحب اول وخت کې دی پوښتنه در مطرح کړم، یوه خاطره به خپله درته ووایم. د روژې میاشت وه، یوه ورځ په یوې راډیو سره په یوې ادبي خپرونه کې مېلمه وم. نو پس له ماښامه تقریبا دولس نیم بجې د شپې وې، نو په دا راډیو چالانه وه، لایف خپرونه، او زم په تلیفون ورسره یم او زه خوب وړی یم ورته. نو بیا داسې شو چې یو وخت د دې انانسر یې په غږ راویښ شوم چې وایي چې تاسې پوښتنه واخیسته. ما ورته و پوښتنه مې واخیسته، خو ما یې غږ پرې پرې کړو، سم مې ونه شو اورېدلی. ولې هغه پوښتنه ما نه واخیسته؟ ځکه زه خوب وړی وم. نو ځکه م په تاسې باندې غږ وکړ چې ما یې چې انشاءالله یې راسره، ځکه هند هم سخته ګرمي لري، ما یې چې خدای مکه خوب نه وي وړي.
نه
د فساد خبره تاسې وکړه، چې تاسې چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړئ د پوهنې برخه کې، د فساد سږ کال ولسمشر په خپله وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال یې وکړه، هغه په دې ټینګار وکړ چې د ښوونکي او زده کوونکي له حقه چې څوک خوري هغه د بخونو وړ نه دی. دغه شان یو شمېر د ولسي جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې د فساد برخه کې، او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغو کې په ولایتونو کې، دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې کې چې دوی لاړ دي هغې وخت کې د آیات په توګه باندې، اپلای په توګه باندې، د پوهنې وزارت چارواکي ان تر قومي مشرانو پورې په دې کې ښکیل دي. ستاسو موندنو څه ښودلي د فساد په برخه کې؟ دا تیر کال مو چې درلودل، آیا واقعا فساد موجود دی؟ په کومه کچه دی؟ لوړه کچه دی که ټیټه کچه؟ څنګه دی؟
تورمان صاحب، بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست، دوم، دریم لیست کې د فساد برخه کې، نو هغه معلومدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته. او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه، یعنی تر ټولو وزارتونو که زه وایم، ډېر فساد همدلته وو، هم د خیالي ښوونځیو، هم د خیالي معلمینو، هم د تعمیر په برخه کې ښوونځی ورکم، کتابونه ورکم، ډېر شان وو. دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بند دي، لتونه څه دي، ولې بند دي، په کومو برخو کې ښوونځی بند دي، او پیسې ایستل کېږي، فساد دي او څنګه دي. همهغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق هاوي چې خپل څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي، او نسبتاً ورکو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی، په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بند دي، خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي، چې بیا
معرف دین چارواکی ولسوال قومي مشران کومه چې تاسو ول فاوی سره شریکان دي. دوه ما بار خدای د چې پړی رسیمه چمدا چې سوي دي کتاب هم خرڅوي دي. د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکوي. درېم هغه برخه د تعمیرونو په برخه کې ده چې کوم تعمیرونه جوړ شوی نه دي پیسې ایستل شوی دي. یعنی هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده کوم سفارتونو چې مرسته کړې ده هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه د هغې په افغانستان کې 210 په شاوخوا کې ښوونځۍ جوړې کړې دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځۍ معلومې کړي چې زموږ ښوونځۍ رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی چې معاش ته باید تاسو راپور راکړي چې زموږ پیسې پر ښوونځۍ لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځی په هغه سیمه کې دی چې موږ هلته تګ نس کولی. هغه د مخالفین وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ته لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي هغه د مخالفینو په لاس کې دي ته تګ نس کولی نو زما پیسې ولې مصرف کړي چېرې مصرف شي نو دا مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کومو ولایتونو کې چې موږ څېړنه وکړه ځینو سیمو ته زه ولاړم ځینو د خلکو سره وغږېدم ځینو زموږ د قلملار همکاران وو پیر شونځي ورکی وی اته د شونځي نوم هم نسته د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوی دي. همدا فساد نو روان وو. خو بیا یو خلو ستونزه د افغانستان د تیر دولت او دمدې دولت دا و د پوهنې وزارت تل سیاسي شکار شوی دی. دا د حزبونو سره ویشل شوی دی. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي کله بل څوک راځي کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرستو د تدریسی برخه کې مین دی ډاکټر ابراهیم شینواری هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي. خو هغه یو کس دی په یو کس باندې کله کېږي هغوی پلان درلوده هغې یو څه د فساد را کنټرول کړي په سیمو کې. خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړې نو فساد اوس هم موجود دی. خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې ولو خو اوس یو څه رقم سوی دی. خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې د کتاب پیسې د ښوونځۍ پیسې د معلمینو معاش ایستل کېږي وځي وزارت یې ورکوي خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه واخیستل نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایئ چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره مثلا روان کال چې دی روان میلادي کال لمریز کال وبخې د دې لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه دي که دا هم را سره شریک کې بیا تاسو خپله په معنی وکړه.
تورمان صاحب لکه تر اوسه فورې چې کلملار موږ ډېر کار پر همدې کې یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته زیاته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم ځکه د ښوونځي یو څېړنه نسم کولی چې هلته ښوونځي بند دي یا یو سیمې ته تلای نسم چې خلک څه وایي د دوی فکرونه څنګه دي دوی څنګه راویښ کړو ولې نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره بحث وسي چې ولې ښوونځي بند دي ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل موږ تر اوسه پورې تر زرو 1500 پورې څخه زیات بند ښوونځي لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال چې مې انقلابي کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټول په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې سږ کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. د تیر کال په نسبت باید سږ کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند دي. په 2013 کې شاید ډېر بند ښوونځي خلاص دي خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنګ روان و. د مختلفو لاملونو هغه لاملونه چې اوس بحث کوو ډېر اوږد دی خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپور کړئ خپله عریضه وکړئ له دولت ښوونځي وغواړي خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځي ته واستوئ. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل په جوړوي تاسو خپل وته ولرین شوندې هم تاسو دوهم کور دی نو فرش کال پرمده کمپاین باندې ډیر کار کوو په جنگي سیمو کې خبرې روان دي خو دې نشان و شاید مخکې ونه وایي په کوم سیمو کې څومره شوندې خلاص شوی دي دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي تر اوسه پورې موږ تر 900 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالیو کې لرو ډیر خلک دا پوښتنه هم کوي چې ستاسو کتابتونونه په ولسوالیو کې خلک په ښار کې کتاب نه وایي ولسوالیو کې به څه ګټه وي اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر را ژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړی زه مثالونه لرم د خلکو سره غږېدلی یم حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي د خلکو سره خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونه څومره ګټه وکړله څومره خلک یې راویستل څومره یې ښوونځي ته وتل څومره یې مطالعې ته وتل څومره یې د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل همدا کار به وي چې ستاسو کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلف برخو ته خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې عجل ضرورت یې کوم خلکو راته غوښتنه کړې ده هم هلته کتابونه ورسو هلته کتابتونونه جوړ کړم دا د کتاب راټولولو کمپاین مخ ته بوزو او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې یا غریب دي یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته دا رسای نه لري اقتصادي ستونزې لري هم هغه برخه کې همدا پلان لرو چې دوی ته د نورو زده کړو د اقتصادي زده کړو زمینه برابر شي نو شان نور هم ډېر دي نور وخت چې وخت وننیسم د نور دوستان هم خبرې کوي هم دا وخت وننیسم
ډېر ډېر مننه وې ساسې بریا مو غواړم کور مو ودان ژوند دی اوسه چې ډېر لري مو خپل وخت مونږ تراکه او د ټلیفون په کرخه را سره وای کور ودان
تاسو هم ډېر مننه
بلې روفي صاحب تاسو سره زو ستاسو په نظر باندې د مدني ټولنې کوم فعالیتونه کوي کنه تر کومه پرې اغیزمن دي ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول ارکلی ورنه ډیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته او مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته ساس په نظر باندې څومره شفاف دي څومره پاک دي او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین او که څنګه نه دا تورونه دي ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي که زموږ تاسو روشن فکر دی که د پانتون استاد دی یا دی هر څوک چې دی متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو لکه معرف چې مقدس ترین بخش دی هلته فساد شته دی صحت کې فساد شته دی نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دی داسې نه دی چې دوی ټول نه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کول لپاره یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړولو لپاره دی ته داسې قرنها وکړ زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي دا ډېر کوچنی دي اولس کال عمر کېږي او هغه اصلي مدني ټولنې البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده دا د سازمان یافته او سیستماتیک نو اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته راید شوی دي دا دې لپاره دي چې خلکو او د حکومت ترمنځ یو پله شي او د قانون مداري لپاره یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي او د حکومت کنټرول لپاره دوی یو قوت دي چې حکومت کنټرول کې چې هغه وعده د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي یا هغه خطماش یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تدخیل لپاره یا د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره د مدني ټولنې اصلي وظیفه دي خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو مدني ټولنې چې دی متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دوی تخریبوي ډېر سیستماتیک تخریبوي ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تدخیل کوي د هغه اسنادونه دلته تلفات ملکی چې کیږي زموږ اعلامیه صادرو دای خطنه دلته میډیا ته نه ورکوي خلکو ته دا هان شورای امنیت ته مونږ ایمیل کوو هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو دا زموږ د تخای دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دي مختلف همسایه ملکونو باندې دوی د مدني ټولنې نداري او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش که زموږ فعالیت بیخی دیر دی هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی، دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار، دوی ځي د معرف هغه فساد، هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، تحقیقات کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاد عطا و د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منه د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو. یو یو ستراتیژي باندې هم کار کوو چې د 5 کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو، دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادول لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالونو کې چې کرزي صاحب راغله و روشن فکرانه حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار منی. دوی په دې معنا دی چې دی دلته یو دلې ته شته دی چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک کې انرژي شته دی، دوی کې انرژي شته دی که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دی. چې هر کال لکه تحقیقات و بخش که زموج یو طولنه دی مدنی طولنه اغا دی آسیا پسات لمرای مقامی وخست، یو مدنی طولنه دی چه تحقیقاتی دی آسیا پسات. هم داشت نور نرایوال جایزه زموج تاس مدنی طولنه اخلی، خود تروس پوری نیوی دی او دی لپاره چه مبارزه وشی مدنی طولنه ترمانس کم چه فساد لمنزلار شی. دلتا موج جم لاس پکار شوی و کار که و خوشبختانه چه وز زین سیستمونه رای چوی دی دولت لخوام چه مالی فرار مالیاتی و داشیان ټول مخنیوي کی او فساد کمیج.
ډیر ډیر من روفي سبي اوریدم کړه سره د جمعه خان همدرد لزابل نه. بله همدرد سب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي موضوع ماشي سم چاله.
سلامونه او درته مرمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرات پاتا سره اوسیدونکو.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه
نظر مدیران لکثرنګ چې وکیلان د ماشه درې لک افغاني ماشه کې هغه به تر کم شي خاص مدیران ته وکړل چې بیا به ته شي هیڅ کله په فساد مارب کې نه دي. او بل هغه نه چې موږ په د مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي، هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دازو د قوم د خپل هیڅ رتبه ما تر خپل ځوان مل لمه سره څو انګلی استاد نه پاره ځوانان نه کړی موږ اول دغه د تکلیف شوار چې ماول شوار دا ورکړو نو یو بیت مول کله ول په پانه هدف نه درلودی وای چې راپورته سم وای چې چې پسند راسنه هر شپه د خدای په در کې یو سال خدای غوانم بل موږ هدف سوله والا یعنی په دې خاطر موږ د هدف نو موږ دغه غواړو چې اوس چې موږ تاسو د نوي کار پرانیستو او مقصدونه جنابی اشرف غنی صاحب په خپل ویل چې دا کار به یعنی نړیوال کار دی د مقصدونو مثلا د هر څه موږ تاسو به فکر وکړو لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په زابل کې راغله د خپل مبارکۍ ته نه ورغله نو موږ دغه دغه پیژندلې موږ دغه موږ یو ترڅنګ فعال شخصیت یو فعال ده د چې ومن چې هغه زوراکان چې دندې څخه ګوښه کی چې هغه د خپل ځان لپاره د خپل لپاره د
مننه مننه همدرد صاحب ډېر زیاته ننګیال صاحب تاسو ته راځو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د تاسو اخیزمنې څېرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر لخوا لمانځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدنی دغه په برخه کې مدنی فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبره مو وکړه چې د فلم ډرامې په دې برخه کې څړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وایي چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي څومره اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجه شوي دي او دغه کسان د اغیزمند لرونکو څیرو په توګه پیژندلی دي او یا هم ستایلی دي منزلی دي
ځینې دا لست چې ما سره شته دی ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا دا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي اما ځینې داسې دي چې ما هر څه سر چوکه و چې د دوی هغه لاسته راوړنې چې په اصطلاح دغه لقب پې ونازول شي یا له ده سره مساوي ما داسې څه پکې پیدا نه کړل لکه
اشخاص نمونه به ناخلو
نه به اخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سر چوکه و چې د دوی په دغه تیر کاری ولس کال یا اتلس کالو کې ما داسې یو لاسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو مډال باندې حد اقل ونازوي نو بیا داسې تاثیر گزاره شخصیتونه ډیره لره خبر ده بله مسله چې پکې ما درکړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مې ممداوه دی چې ما مقایسه کړل لکه تر لګه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دومره ستره ده د نبی لاستراوړنه دومره ستره ده چې کېدی سله دی القابونم د غوی لاستراوړنه ډیره ستر یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزاره شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوټبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوی دي چې ما سر شو کاوه چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاوه ما داسې څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاسته راوړنې ولري چې د دوی د لسو غوره تاثیر گزاره شخصیتونو په برخه کې بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاسته راوړنې ولیدلې نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی د خلکو ویشلو د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی ځینې داسې څېرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړ وی چې څنګه امکان لري چې یا خدا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی یا خدا دی چې موږ او تاسو قومونه پکې مراد کړی دي کنه هغه ځینې پکې داسې ښکاري چې هغه د 20 لستم پوره کړی دی اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي ما مخکې وویل چې هغه باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم سیمه
دا باید په پام کې ونیول شي نازول شوې دي کنه د ویسا سه وو د اوفیس وو رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته جوړولې میرمن له خبرې کړې ته درې وړ برخه کې تاسو کې د دې یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت کوي د دوی لاس راوړنې څنګه دي په خپل برخه کې
فکر کوم اغلی رویا سعادت د دې د ټولنې له خوا نه انتخاب شوی هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وایي راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د اغلی رویا سعادت خپرېږي هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي هم ځینې پې نیوکې هم لري
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکیو هندی سیریالونو تناسب مګر افغانی سیریال نه درلود کار کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري زموږ سینما برخې دغې تولیدات بل پراتون کې خیر پایلو ته
بله دغه اغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي سیریالونه جوړ کړي دي مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله بیا څه باید وویل شي ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان نه چې خاغلی د ولسی جرګې وسنۍ غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وایي چې د دوی یوازې نمونه چینج شوی دي په مدني ټولنو باندې اوښتي دا همغه انجیوګانې دي یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي کنه اما ځینې پکې واقعا فعال دي فعالیت کوي کار کوي مدني ټولنې خو په ټوله کې سړی نشي ویلی مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډېرو برخو کې فساد روان دی په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډېری کارکونکي برحاله په معرف کې دند لري معلمین دي او برحاله په دولت پس په مدغه خوانځي کې تخریب کوي په د دولت معاش اخلي ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکه په مدغه خوانځي کې یعنی په هر برخه کې ستونزې لرو دا زمونږ ټولنه یو نوې ټولنه ده لکه ځینې مسائل بیخي نوې دي مدني ټولنه نوې حرکت ده دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې بم لري لاستراوړنې بم لري خدا ځینې مسائل لسی دي چې د وخت په تیرېدو سره خکېږي کرا کرا به خکېږي او چې کله ملت هم توجه شي او دولت هم
څه فقط رفیع صاحب یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره صح کال لپاره وایي څه لری د خیره څه کوي
زموږ
انرژي پاتې ده کنه
زموږ ټارګټ خدا دی چې یو مدني ولس یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کو یو ولس واکې یو حکومت جوړ کو چې مطلق دیموکراتیک حکومت دی دا ډیر وخت محل پلان دی یو لاند محل لپاره غوړ چې ولایتونو ته لار شو هغه پاک او ناپاک مدنی ټولنې جلا کو د سکرټریټ لپاره یا د اټرس لپاره چې ولایت کې هغه باندې کار کوو ان شاء الله ساکل او موږ دوه میاشتې وروسته موږ افته د مدنی ټولنې افته لرو چې دا تشلیل او خلکو ته پیغامونه ورکوو ان شاء الله دلته هغه مشکل هغه فکرونه چې خلک لري چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دی هغه ټول ان شاء الله الکو د زکیا وفتې لپاره موږ پیغامونه لرو او برنامه لرو دا تشلیل ان شاء الله
ډیر مننه اوفیس قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسته شیبی نه چاره ول شر داس سره خدای پوانی وکړو لخپلو ملمنو درنو خغلی خلیل لوفی متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال مننه کو چې په د خبرونه کې را سره پات شول د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مور سره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مور سره شریک کړل خپل پښتني مو مطرح کړی تر بلې خبرونه مو پلوې او باخون کې خدای سپارو خوونه ولرای